نه بجې شپې احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سرپخ پرونه کې ساسو کوربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د یو شمېر رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره نن په کندهار کې کتلی دی. دا خبر جنو پاکستانی رسنیو ورکړی او په کابل کې ټولو نیوز هم خپور کړی دی. په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. فضل الرحمن د اکشن بی پروس د یو پلاوی په مشه کابل ته ولاړ او په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې وکړې. د راپورونو له مخې مولانا فضل الرحمن د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره د سفر پیل کړی دی. پاکستان تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې پناه اخلي. افغان طالبان دا تور ردوي او وایي چې پاکستان په خپله د خپلې خاورې د امنیت مسؤلیت لري. په هرات کې سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو پر یوه پوځي رینجر د لاسي بم د غورځېدو له امله و ملکیان ټپیان شوي دي. دې سرچینو چې د امنیتي ملوثاتو له امله د نومونو له یادولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې نن ماسپښین 2:30 بجې د هرات ښار د دوهمې امنیتي حوزې د دروازې خوش په سیمه کې وشوه. په هرات کې د طالبانو امنیت قمندانۍ تر اوسه د ملکیانو د پکېدو خبر نه دی تایید کړی، خو ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو تن د دې پیښې په تور نیول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته. له مهال ویش سره سم ټاکل شوی دی چې دا هوایي چلند هره ورځ له شارجې کابل ته الوتنې ولري. تر دې مخکې د نومبر په 15مه فلای دوبای کابل ته الوتنې شروع کړې وې. وروسته تر دې چې د 2001 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. له بهره کابل ته د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې دي او خلک تمه لري چې د دغو پروازونو له پیلېدو سره به د ټکټونو قیمتونه ټیټ شي. د افغانستان او هند ترمنځ سبا د کرکټ په شلو ورلو به کې راشد خان او د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی برخه نه اخلي. دا لوبه به د کابل په وخت ماښام 6:00 بجې پیل شي. د راشد خان د نه ګډون علت د هغه ناروغي یاده شوې ده چې په وروستیو کې د ملا عملیات وکړ، او د ویرات کوهلی د نه ګډون علت د هغه شخصي بوختیاوي یاد شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لوبیدي زغاړه کې وکتل. دا کتنه وروسته تر هغې ده چې بلینکن تیره ورځ د اسرائیل له مشرانو سره په لیدنه کې په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي د هڅو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژندل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د لیتوانیا پلازمېنې ویلینوس ته ولاړ او د هغه هیواد د ولسمشر ګیتاناس نوسیدا سره یې وکتل. زلینسکي تر دې وار له مخه نه اعلان شوي سفر مخکې پر خپله اکسپانه لیکلي. هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د باور وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړې امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام، په جګړه کې همکاري او د بی پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان هغو افغانانو ته چې په وروستیو کې له پاکستان په زور افغانستان ته ایستل شوي اندېښنه څرګندوي.
نه سرپناه لرو، ډېر په بد حالات کې مو پراته یو، واړو ماشومان هم یخ ویلل،
اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په یو جومات کې دیني کتابونه او قرآن شریفونو ته اور ورته شوی دی. کوچان له چارواکو غواړي
کوچان ټول بې تعلیمه پاتې سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته د ډاکترانو ته ډېر ضرورت لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي افغانستان ته له پاکستان ستنه شوي 90% کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري آی ویم په یوه راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شو ویلي د تیرې ډسمبر میاشت په لومړیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له زرګونو راستنه شویو کډوالو سره خبرې کړې او د هغوی اړتیاو ته په کتو یې دا راپور چمتو کړی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د بې اسناده کډوالو د ویستلو لړۍ لا هم روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له دغه هېواده نوي په سلو کې ستنې شوې کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. دغه سازمان په یو راپور کې چې تېره ورځ خپور کړی ویلي په تېر ډسمبر میاشت کې په شوي سروې کې موندلې چې ایستل شوي کډوال درې عمده اړتیاوې لري: خواړه، سرپنا او نقدي مالي ملاتړ. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په دې سروې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 3,01 راستنو شویو کډوالو سره خبرې شوې. په راپور کې راغلي چې په راستنو شویو کډوالو کې له نارینه وو زیات، یعنی 83% مېرمنو خواړه د خپل لومړیتوب په توګه یاد کړي چې د آی او ایم په وینا دا خپله په ښځو کې خوړو ته د لومړنۍ اړتیا ښکارندوی کوي. د آی او ایم د سروې موندنې ښیي چې له پاکستان ستانه شوي کډوال له نیمایي زیات، یعنی په سلو کې 55 اوس مهال په کرایي کورونو او دغه شان په سلو کې 22 نور د خپلو خپلوانو په کورونو کې د میلمنو په توګه ژوند کوي. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان دولتي راډیو تیره ورځ وویل چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 کال د نومبر له میاشتې د روان کال د جنورۍ تر ومې له 3,23,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. یو شمېر افغانان هم چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي چې په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هېواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. خوشحال چې خپل کورنۍ سره تازه له پاکستان خپل سیمې ننګرهار ته ستون شوې. ازادي راډیو ته ویل
او سیمه یو له هغه څخه راشړل شوی او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایی مشکلات دي، اغوستل لباس د کمبود سره مخ یو، همداسې یخنی ده، نه اسوګنې ځای شته، نه دا ځای شته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
د بغلان د ډنډي غوري اوسیدونکي هلال خان چې دا هم له پاکستان ستون شوی د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
او بس نه سرپناه لرو، ډیر په بد حالات کې مو پراتی، واړو ماشومان هم یخ ویلل او بیخي مالات خرابه ده. تاسو توجه غواړو چې تاسو لوی مقامو سره د مونږ خبرې شریکې کړئ او د مونږ یو پښتنه وسی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی نږدې یوه میاشت وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هرو دریو کسانو کې یوې لا هم په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
افغانستان ته مو له پاکستانه د ستنو شویو کډوالو په ارتباط راپور اوریده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي د دوی په وړاندې امنیتي پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، خو د دې له خاطره چې دوی د اوسېدو قانوني اسناد په پاکستان کې نه لري پولیسو ته مراجعه نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان د پنجاب په ایالت کې دوی افغان کډوالې په چړو ووهل شوې. جزئیات د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې په یاد هېواد کې د دوی پر وړاندې امنیتي پیښې ډېرې شوې او له دې امله سخت په اندېښنه کې دي. دوی زیاتوي خو له دې سره سره د دغو پیښو د راپور په هکله پولیسو ته له ورتګ ډډه کوي، ځکه په ټکو یې دغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او ویریږي چې د دې خبرې په ښکاره کېدو له یاد هېواده ونه ایستل شي. پرون هم د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ کې نامعلومو وسلوالو دوه افغاني کډوالې ښځې په چاړو وهلی دي. تر اوسه پورې لا د پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو د دې میرمنو څخه د یوې خاوند دا موضوع ازادي راډیو تایید کړې او ویلي دي د دې لپاره چې په پاکستان کې قانوني اسناد نه لري نشي کولای د دې موضوع په تړاو پولیسو ته خبر ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
یک موټرسیکلی کې نه فهم کی بود
نو په هی ګوڅو ګوزما میرمن نو یو بل خزه چې ور سره وو زمګ په کور کې ژوند کوي بیرون وتلې وي او خلک راغلل په موټرسیکل سپاره او زما خزه ور سره بل میرمن یې په چړو وهلې. درې چړي یې خور وهلې وو، دوه چړي زما خزه وهلې. خو د دې لپاره چې پاسپورت نه لرو پولیسو ته لاړو نه، ځکه بیا پولیسو رانه پوښتنه کوي او د کور صاحب هم له کور شړلو په دې یخ شمه کې بچیر تطلو.
نو موړای وای چې د یادو میرمنو روغتیاي حالت اوس د اندېښنې وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان په پېښور کې یو افغان کډوال د غلو له لوري په ډزو ووژل شو. پر دې سربیره تیره میاشت کې هم د کراچۍ په ښار کې یو افغان وګړی په ډزو ووژل شو او د هغه پاکستانی میرمن سخته ټپي شوې وه. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او د فلاح ادارې بنسټ ایښودونکی عتیق الله منصور هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو په وړاندې د امنیتي پیښو زیاتېدل تاییدوي.
اکثر د موږ له خویندو نه موبایلونه اخیستل شوي دي، اسناد یې ترې وړل شوي دي، د سکولونه ترې اخیستل شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي دي. افغانان هم په خپل ځان کې دا جرأت نه ویني چې دوی لاړ شي تاڼو ته رپورټ ورکړي او د خپل کیس پیروي کوي، ځکه چې یو خو دوی سره د پاسپورټ او د ویزو نشتوالی ده، قانوني اسناد نه لري. بل که چېرته دوی تاڼو ته ورځي او خپل کیسونه درجوي، نو د پولیسو لخوا نه دوی بار بار غوښتل کیږي او پولیس دوی کورونو ته د انکوایری په خاطر باندې راځي، چې دغه د افغانانو په مشکل کې کموالی نه بلکې اضافهوالی راولي. نو څو ځلې مشکوک افراد ما ته مخته راغلي دي او پوښتنه یې کړي چې دغه سړی ده، نو ما سره به مې یو زوی هم موجود و، نو بالاخره مې زوی له دا خلک څوک دي.
په پاکستان کې بله میشت افغانه کډواله چې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پوځي کارکوونکې ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ورته ستونزو په اړه وویل:
په مدت یک سال میشه که خودم پاکستان آمدم.
یو کال کېږي چې له افغانستان نه پاکستان ته راغلی یم. اسناد نه لرم. که موږ ته کوم مشکل پیښ شي، که څوک موټی کرای کش کړي، کومه بده خبره وکړي، د سکول مو کش کړي، موږ نشو کولی چې پولیسو ته واشو، ځکه پولیس وایي غیر قانوني او ډیپورټوي مو. زه پخوانی پوځي یم، بې سرپرسته یم، له ویرې سفارتونو او دفترونو ته نشو تللی. تعقیب کیږو، هیڅ نه پوهیږو چې زموږ افغانانو ګناه څه ده.
یاد کډوال داسې مهال په پاکستان کې د امنیتي نخوندیتوب خبره کوي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو نورو هیوادونو ته د تګ او یو شمیر هم د دوی په ټکو د خپلو لونو د تعلیم د دوام لپاره ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. خو د پاکستان سرپرست حکومت د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې بې اسناد افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په وامه وویل چې له دې هیواد څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال له نومبر څخه د روانې جنوري میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 4,600 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په یوه جومات کې د اور لګېدنې له امله لسګونه جل د قرآن کریمونه او دیني کتابونه سوځېدلي دي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د اور لګېدو په تورې 15 تنه نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو په خپلو پوسټونو کې لیکلي چې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ اړوند د لمټک ساحه کې د حبیب الله په نوم یو جومات کې له 100 زیات قرآن کریمونه او نور دینی کتابونه سوځول شوي دي. همداراز د یاد ولسوالۍ امنیت قومندان محمدي منلی چې په یاد اور کې د قرآن کریم له 100 زیات نسخې او نور کتابونه سوځول شوي دي. خو د کونړ امنیت قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دیقان د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په 20مه ازادي راډیو ته وویل ناپیژاندو کسانو د نارنګ ولسوالۍ اړوند کوټکی سیمه کې د حبیب الله جماعت کې اور لګولې او د یاد اور په تور 15 تنه نیول شوې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د 13 شپه د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د مسلم آباد سیمه د مولوی حبیب الله جامع جماعت کې اور منته شوی و. هم زمان پولیس اطلاع ورغلی و، پولیس ورسېدلی و او اور یې خاموشه کړی و. د اور لګېدو په تړاو باندې د یاد ولسوالۍ د مسلمین طرفه 15 نفره نیول شوي دي چې زموږ څېړنې دوام لري.
له دې وړاندې به هیواد کې ښوونځیو ته اور اچول کېده، خو دا لومړی ځل دی چې جومات ته اور اچول کېږي او په کې له 100 زیاتې د قرآن کریم نسخې او نور دینی کتابونه سوځول کېږي.
د جاپان د حکومت له لوري په کونړ کې 400 بې وسلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي او ژمنیو توکو مرسته وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د شانتی یا د جاپان د خیریه ټولنې مسؤلین وایي په یاد ولایت کې 400 بې وزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي او ژمنیو توکو مرسته وکړه. د شانتی مؤسسې مسؤل انجینر محمد طیب ملکزی د مرستې د نویت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د جاپان د خلکو او د جاپان د دولت د خوانه د ناړې او دانګام دوه ولسوالیو د کونړ ولایت د پاره شوي چې تقریبا 11 قلمه خوراکي او پوشاکي مواد دي د 400 فامیلونو د پاره دی.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي په دې خوښ دي چې په دې یخ ژمي کې ورسره د خوراکي او نورو شیانو کومک وشو، خو وایي مرستې کمې او ستونزې زیاتې دي. د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اکبر:
موادو باندې مونږ دونه زیات خوشحاله یو چې په کال کلونو کې مونږ سره هیڅ داسې مرسته نه ده کړې لکه اسلامي امارات چې مونږ سره وکړ، نو مونږ په ده باندې ډېر زیات خوشحاله یو چې آینده دپاره هم مونږ سره دغسې دوامداره همکاري او کومک مونږ سره هم وکړو.
په کونړ کې د سرپرست حکومت چارواکي هم وایي چې ولسونه جګړو وچکالی او بیروزګاری ځورولي، نو مرستندوی ټولنو ته پکار دي چې ورسره نور زیات کومکونه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د جاپان لخوا 400 بیوزلو او بیوسو کورنیو سره مرسته کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیروزګاری او غربت په وجه د زیاتو کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره تر خبرو وروسته د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره نن وکتل. دا منځنی ختیځه د بلینکن څلورم سفر دی او هڅه کوي چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. تفصیل د فرید سیال په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري 10 د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې کتلې دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. د کتنې وروسته تر هغې د چې بلینکن پرون په تل ابیب کې له اسرائیلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي وو، اسرائیل دې په غزه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. اسرائیلی ځواکونو په وروستۍ څو ورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر ښار او د غزې په مرکزي سیمو کې د کډوالو پر کمپونو بریدونه ډېر کړي دي چې له کبله یې په سلهاوو کسان وژل شوي. له دې بریدونو سره هم مهاله پرون د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو تښتي. د دې سازمان په خبره چې اوس مهال ډېر کم شمېر روغتونونه د اسرائیلو تر بمبارۍ لاندې فعال پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې زیاته کړې وه، واشنگټن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتېدو هر ډول وړاندیز ردوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته د بلینکن د څلورم سفر دی. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل او لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي دي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 20,000 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په غزنی کې اکثر کوچیان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچیانو ته کار نه دی شوی او له هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. دوی وایي د کوچیانو د څړځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی، د حج صحیمې نه ورکړه، د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچیان ورسره مخامخ دي. نور په دې راپور کې.
په ځینو خواله رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې شاوخوا یوه 10 کلنه کوچۍ شپنه نجلۍ پکې د خپل ارمان خبره کوي.
ما دا ارمان دی چې زه ډاکټره سم، خپلو کوچیانو ته ښه خدمت ورته وکړم. دا ما ارمان دی.
د دې ارمان دی چې زده کړې کړې وای، ډاکټره سوی وای، نو به یې خپلو کوچیانو ته خدمت کاوه. ویډیو کوونکی د نجلۍ له ناهیلي غږ سره نرمه او غنګینه موسیقي هم ګډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ګرځنده کوچیان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچیانو ته کار نه دی سوی او لا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د کوچیانو د څړځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشټوالی، د حج سامیه نور کړه، د شلو پاکو بوته نه لاسرسی او د دایمي میشتو دوه مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورڅخه شکایت کوي. ملک همت الله کوچای په غزنی کې د اندړو کوچانو د زرخیلو قبیلې یو مشر دی. دی وایي کوچان له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي.
تیر نظام کې هم دا پیسه ډېر کړي وو، دا کوشش م ډېر کاوه چې موږ ته باید شراک راکړل شي، موږ ته باید له موږ سره باید همکاري وسي. کوچان بې سواده دي، موږ ته باید د سواد بخش کې باید موږ ته موسساتو او احمارات باید موږ سره دا همکاري وکړي، او موږ باید سیار ډاکټر باید ولرو، ستامه باید له موږ سره دا همکاري باید له موږ سره وکړي.
کوچان وایي د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پایله کې د دوی اکثره د څړځایونو شرعي قبالې ورکې سوې دي چې پخوانیو حکومتونو ورکړې وې. اوس له حکومته غواړي چې د یو کمیسیون د رامنځته کېدو په پایله کې د دوی څړځایونه بیرته په اختیار کې ورکړل سي. حمدالله کوچای بیا په غزنی کې یو بل میشت کوچای دی. دی د کوچانو د نورو ستونزو تر څنګ د څړځایونو د غصب خبره هم کوي.
د کوچانو دی مشکلاتو په حق لبان دی، یو لکه دی ناور دی مینو سی کوچانو مینی دی، اوس په سلو کې اتیا پیاسد خلکو کرل دی او دا شل پیاسد پاتې دی په هغه کې مرور دی مالونو سرجینه نه دی پاتې، او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې وروره دا کوچان ټول بې تعلیمه پاتې سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته دی ډاکترانو ته ډیر ضرورت لري.
دا چې په غزنی کې میشت کوچان د طالبانو حکومت څخه د دوی د ستونزو د حل لارې او مرستې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د کوچانو د ستونزو او حل لارې په مخه د طالبانو حکومت د استازو او کوچي مشرانو ترمنځ یوه ګډه غونډه سوې وه. په غونډه کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو چارو لوی ریاست عمومي رئیس مولوي ګلزرین کوچي د کوچانو ژوند د افغانستان په اقتصادي برخه کې مهم ګڼلی و او زیاته یې کړه. د هیواد 50% اقتصاد په مالدارۍ ولاړ دی. هغه ویلی و په روان کال کې په ټول هیواد کې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کوچانو لپاره د روغتیا ګرځند روغتیایي ټیمونه فعال سوي، او په راتلونکي کال کې به د دوی لپاره د ښوونې او روزنې ګرځند ښوونځي هم فعال سي. هغه وویل د دغه ولایت د کوچانو نورې ستونزې به له اړوند وزارتونو سره شریکې او هڅه به وکړي چې په وړاندې پرتې ستونزې حل سي. غزنی په مرکزی زون کې د کوچانو لسترو مرکزونو څخه یادیږي، او د شاوخوا ولایتونو ګرځند کوچان هم اکثره د اوړي په موسم کې دغه ولایت ته راځي. د غزنی احصایې ادارې د احصایوي معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کوچانو نفوس تر 1,60,000 پورې اټکل سوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د سجر رادیو د دې سات په خبرمن کې وړاندې تر نه نیمه بجو وروسته د سپورت ونیس پروګرام اوریدل شي. خوس خوست مخه کو د خوست مرکز اړوند د خرڅنیو د غرنیز سیمې اوسیدونکو وای چې په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وای د بیکاری د لاسه په نشته غرونو او غونډیو کې د آبادیو لپاره تیش را باسي، خو په مزدوري د دوی د کورنیو اقتصادي اړتیاوې نه پوره کیږي. د خرڅنیو سیمه د خوست سویل ختیځ لوري ته له شار شاوخوا 40 کیلومتره لري پرته ده. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست مرکز اړوند د خرڅینو د غریز سیمې اوسیدونکي د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې لستونزو شکایت کوي. وایي خلک یې اوس هم د څښاک پاکو اوبو، پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې له اسانتیاو بې برخې دي. د خرڅینو یو اوسیدونکي عبدالرسول مشال راډیو ته وویل
په دغه وطن کې بنشته یو کده کتاب خوښوي، د لیر سړکونه خراب دي، کلینیک خراب دی، سکول خراب دی، ورکیا هغه غره کې ولاته ماشومان ولا سبق یې په پښه دریم په پښه سي.
د خوست د خرڅینو په ګډون ډیورن کرخه سره لګیدلې یو شمیر غریز سیمې شنه او هواری تیګی لري چې لسګونو کلونو راهیسې خلک ورڅخه د کلا او آبادیو په تهدابونو او آبادیو کې کار اخلي. خو د جبل پلک او د اوسپنې د پتریو په واسطه د تیګو ایستل نه یوازې ګران دي، بلکې مزد د زحمت او خوارۍ هغه لږه برخه هم نه جوړوي. د خرڅینو یو بل اوسیدونکی غفور شاه وایي
تقریبا 2015 کال نه دی له بازار نه تیګې لګیاي چې اوس 2023 نه ورګدم چې لګیاي د تیګې د اوباسي واسطه کاروبار دی. خو دا سخته نه وځي، دا سپېتې دي، دا جبلون دي، بدای وسی جک ورکی دا غټ غټ تیګې ته نام متوي
کسان
په خرسینو کې پخوا یو روغتیایي کلینیک موجود و چې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول، خو په تېرو جګړو کې ویجاړه او فعالیتونه یې درېدلي چې له همدې کبله یې د اوسیدونکو روغتیایي ستونزې ډېرې دي. د خرسینو یو بل اوسیدونکي محمد ولی شاه وویل
داخل خرسین چې دي دا وښیه چې درې څلوېښت سوه کرایه وي، نو دغه نن سبا حالات کې د ماشومون یا زنانا دغه پوره یا د خرسینو کلینیک چې نن پیر په ډنډپونه کې دی، یک تدریمی یا بزور تا لوڑ شی، یا شفخانه تا، یا دی لکانه کلینیک تا لوڑ شی، مکتب کمر سر تا، یا گربه دی کلینیک تدریمی.
ده خود زایی مسئولین وایی که پوتیر کلی جگلوز جانوانی سیمی یا حق زایی نچه پا خواب که رغنی زیچاری ندی تر سرشوی دوی لپارا پلومنی تلگونه کدی. ده خود پا ولایت که ده خرسین و پشان دیر نور سیمی داستشتا چه ده خلک و جوان ده لستون زواو کڑا و دک دی او پو طول برخو که لاس نیوی تا ارتیان داری.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه لرو. خو اوس یو خبر. پاکستان وایي پرون له پاکستانه 910 افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د پاکستان ملي راډیو نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په امن او عزت سره روان دی، خو له پاکستانه په زرګونو اخراج شوي افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي پاکستاني لوري ورسره زور زیاتی کړی دی. په اعلامیه کې د هغو افغان کډوالو شمېر چې د 2023 کال د نومبر له پیله د روان کال د جنوري تر نهمې پورې افغانستان ته تللي دي څه باندې 4,23,000 او 900 کسان یاد شوي دي. البته د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې مو په یوه راپور کې دا واورېدل چې هغه کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي د ملګرو ملتونو د آی او ایم د ادارې په وینا هغوی ځینې ستونزې لري، خو کوم افغانان چې په پاکستان کې پاتې دي هغوی له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
السلام علیکم آزادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد موږ په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی زپلی، نو موږ وارد حکومت سمور سره مرستو په سلام.
می جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. موږ نوی کډوالې راغلی کابل ته د پاکستان نه، او موږ سره ماغه تورخم کې یو ځل مرسته شوې ده، 3,000 افغانۍ راکړې دي، او تر ننه پورې زموږ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده، او چیرته چې د فورمو غوښه ماغه تلې ثبت کوو. تر ننه پورې د درو میاشتو کې موږ سره چا امداد نه مرستندوی ټولنه کړې ده، او نه طالبانو.
سلامونه تاسو ته د ځای ټول کارانو ته خدای دې وکړي چې څو او روغ زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ به ارزانه سیمونه جره دغه انټرنیټ ګران دی افغانستان کې، نو زه خپل روزانه داسې خپل د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما دا تی 1500 افغانۍ نه بسیږ ما واټساپ ته 1500 افغانۍ د 2000 کلدار کېږ چې کاروبار نه د لسر په کاروبار نه، نو بار سړی څوک 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کېږ. وایي زموږ پیغام تر اسلامي امارت ته ورسوي، زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې تو د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره بازار دي چې ګران دي.
حضرت ګل احمد هاشمی هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ یم. هیله مې دغه ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نشته او مکتبونه زیات بندې. ملګرو کوم دغه هیله در سره کړه، د دې راډیو کارکونکو ته سلام کوم او دا هیله لرو هلمند سنگین ولسوالۍ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه بجه او نه بیش دقیقی دی ازادي راډیو د ماښام له اوو د سهار تر او بخښې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. البته د ازادي راډیو خپرونې 4 ساعته په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې تاسو اورېدل شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا غو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې څلورویشت ساعته په ترڅ کې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ او د ازادي راډیو په ویب سایټ کې یو شمېر ویډیوي راپورونه هم لرو چې تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ او هغه واورئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې که چیرته تاسو سرور ښکاره کړئ ډېر په زړه پورې مطالب به هم تاسو لاسته درشي. مخکې تر دې چې د سپورت نیوز پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه. د یو شمېر رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره نن په کندهار کې کتلی دي. دا خبر ځینو پاکستانی رسنیو ورکړی او په کابل کې ټولو نیوز هم خپور کړی دی. په هرات کې سیمیزې سرچینې وایي د طالبانو پر یوه پوځي رینجر د لاسي بم د غورځېدو له امله نن و ملکیان ټپیان شوي دي. د طالبانو امنیه قمندانۍ تر اوسه د ملکیانو له ټپ کېدو خبر نه دی تایید کړی خو ازادي راډیو ته یې په استولي بیان کې ویلي چې د طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کښېناسته. له مهال ویش سره سم ټاکل شوې ده چې د هوایي چلند هره ورځ له شارجې کابل ته الوتنې ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدي څخاړه کې وکتل.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. د لوبل میدان په دی ونیز سپورتي خبرونه کې به ووري چې افغانستان له هندستان سره د شلورزو سیالي او لوب لړۍ لوبوي.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللې ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو.
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نورې سیالۍ له سریلانکا او آیرلینډ سره وي.
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو.
د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې خوړلې دي خو لاملونه یې څه دي؟
بیا وروسته ورپسې مډل هم داسې کولپس کېده د خپل د کپتان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې نو دغه لاملونه و چې د موږ هلکان هغه کې
پر نوین الحق فضل الحق فاروقي او مجیب رحمان لګول شوي بندیزونه پای ته ورسېدل.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګوله که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حقه و او دغسې فیصله په کار و چې
د شل اوریز نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوي دي. افغانستان چیرته او له چا سره سیالۍ لري؟ د سویلي افریقا د شل اوریز سوداګریز لیګ دویم پړاو پیل شو. د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي. په خبرونه کې نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې کوو. را سره ملتیا وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په لومړي ځل د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په یولسمه نیټه د پنجشنبه په ورځ د هند په کوربتوب د پنجاب په موهالي لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوختې دي. دویمه سیالۍ به د همدې میاشتې په څوارلسمه او درېیمه به په لسمه نیټه وي. د دې لوبلړۍ په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانۍ مخینې او تجربې له مخې هندۍ لوبډله پیاوړې ده.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو. اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي. د لوبغاړو تخنیکی مسائل ته کراسو لوبغاړي سدي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ او ونډه کې لري. او که د لوبغاړو بیا تخنیکی مسائل ته راسو نو تخنیکی مسائلو کې د هغو موږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاسټ بالینګ برخې او بیټنګ برخې نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري. بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به څه رقم بچ کیږي.
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغېز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډله کې ځانته ځای جوړ کړي. د نوموړي په باور په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلې لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي.
په ټوله کې که بیا موږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې موږ صرف 100% پریډکشن یا پیشګویي کولی شو. هغه 100% هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي لا هغه ځای نه سیده یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي. خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ځای په نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې چې موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې چې میچ به ګټو او 100% کوشش به په ګراوند کې کوو نو د افغانستان ټیم ډېر خطرناک ټیم بلل کیږي په شلاوریز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکی هندوستانی دیویندر کمار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د ښو لوبو په تمه دی. د نوموړي په باور په شلاوریز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی خو هغه هم د هندې لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Well, this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with.
Whether it's going to be the duo malgoro hiwadono tarmanz da lubu lumrai lade da chi wagdi da cricket pra khamina aw jazba lari dwal lobdali dini makhka shaw ghashtali lob ghari lari kada de lubu lo para da lubu par condition khabri ukro us mahal pehin ki hawa sada da د تودو شی لوړه درجه له 100 تر 1500 سانتی ګرادو پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي نو هر لوبډله باید له دې فاکتور سره ځان عیار کړي. هر لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې پچه ګټي نو حتمن به لومړی توپ وهنه کوي. که د وشتنځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ اچونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي. خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډېره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ اچونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غښتلي توپ وهونکي دي چې روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غښتلې ده خو مهمه دا ده چې کومه لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دواړه لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د وړو د چیتر دی وړاندې دوه لوبډلو د کرکټ نړیوالو او اسیای شورا په ټورنمنټونو کې څلور ځل شلوریزې سیالۍ کړې دي چې ټولې هند ګټلې دي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسېدلی چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلند هیوادونو سره لوب لړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په اتویشتمه له ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په درېیمه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د اتویشتم فبروري نه تر اتلسم مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام دپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پدری افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوي بندیزونه هم پای ته ورسېدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي، نوید الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې له دې عمله لګېدلی وو چې له کرکټ بورډ سره یې له مرکزي تړون لاسلیک کولو ډډه کړې وه. تفصیل په دې رپورټ کې درته خپرېږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحماني لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د دې موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې د پریکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ان او سی ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې یو اعلامیه خپره کړې وه، په کې پر نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان له دې عمله بندیزونه لګولي وو چې د دوی په خبره ذکر شوي او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړې لاسلیک کولو ډډه کړې وه. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د برېښنالیکونو لارې دوی ته مراجعه کړې وه او له دوی غوښتي وو چې پر خپلې پریکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پریکړې کې ویل شوي دا چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې وه، نو تر بیا لاسلیک کولو وروسته به ترې د جریمې په توګه یو اندازه معاش ګرځول کېږي. دغه راز ویل شوي مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کېږي او د دې ترڅنګ به د دې اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبېږي. یاد پریکړه په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوې دا چې یاد لوبغاړو له دې وړاندې د خپل هیواد لپاره غوره لاسته راوړنې او ویاړونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کېږي. اداره دا پریکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د پخوا په څیر په غوره ډول خپلو کړنو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لاملونه شي. نوموړي زیاته کړې زموږ ټولو لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډېر څه کړي دي او افغانستان یې نړیوال په ډېره غوره وختو د معرفي کړی دی. خدای دې وکړي په راتلونکي کې بیا داسې څه رامنځته نه شي چې له امله اداره یا لوبغاړي خوابدي شي، ځکه اداره له خپلو اتلانو د تل په څېر د غوره کړنو او د افغانستان لپاره د غوره استازولۍ هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره اصول زموږ په ګډون د ټولو لوړ دي او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کېدلی نه شي، بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي، ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بلورته د کرکټ د چارو شتمنکی ابراهیم مومند وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعات کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق وو او دغسې فیصله په کار وه چې لوبغاړي راویښ کړي او نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسي. اوسنۍ فیصلې ته که وګورو او وکتل شي، په هغې فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته وروستی اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کېږي، د هغې وروسته به دوی ته د کانټراکټ یا قرارداد کټګري معلومیږي، کېدای شي مخکې شي، کېدای شي وروسته شي په کټګریو کې، او دوی به اوس کانټراکټ هم ساین کوي. پخوا دوی کانټراکټ څخه ځان ویسته اول چې موږ افغانستان لپاره لوبیږو زیات شمیر لیګونه چې په خوا به دوی کوله هغومره لیګونه به دوی نشي کولی، یو محدود شمیر لیګونه به په هر کال کې ترسره کوي. نو په دې کې ښکاري چې افغان کرکټ بورډ برلاسی دی.
ښاغلی مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع له پیله تر پایه ګونګه وه. هغه زیاتوي،
زما په اند باندې لکه څرنګه چې په لومړیو کې د هغې کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک وو او څرنګه جوړه شوه او مشري چا کوله او د کومو قوانینو او د کومو اصولو له مخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز ولګاوه، همدغسې څرنګه بیا دغه بندیز لرې کړ دا هم ګونګه ده. خو په اصولو کې که ورته وکتل شي او څه چې په کار وو د افغانستان کرکټ بورډ لپاره، د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې دپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره، ځکه بدبختانه په بېلابېلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولې هغوی د افغانستان کرکټ ته، بدبختانه ډومېسټک کرکټ ته، د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته، د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښت باندې قایل نه وو کوم ارزښت باندې چې دوی لیګونو ته او لیګونو سره د شو قراردادونو ته هغوی ژمنو.
د ویلو ده چې یادو لوبغاړو پر ځان د لګولو بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول یې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میرې سلوک کوي او د دې تر څنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي.
پر روان 2014 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز نړیوال جام لسم پړاو ترسره کیږي. یاري سیالۍ به په امریکا او ویسټ انډیز کې وي. افغانستان هم د یادو سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سي ګروپ کې راغلی دی. دا چې یادو سیالۍ کله دی او د افغانستان لوبې له کومو هیوادونو سره دی په دې رپورټ کې له فریدي سیاله وو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالۍ وو، د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټې خپور کړی دی، دا ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب اماراتو او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي. په دې نړیوال جام کې به ټولې شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالۍ وکړي. د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سي ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلی او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پی این جی هیوادونو سره یو ځای شوی دی. شلوریز نړیوال جام د جون په لومړۍ د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا، په اوومه له نیوزیلند، په دیارلسمه له پی این جی او په اوولسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي. د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو تلار پیدا کوي. د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالۍ وکړي چې څلورو غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټونکي لوبډلې سره پایلوبه ولوبوي. دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې درې او په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي چې پایلوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده. دا یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولۍ انګلستان ګټلې وه چې په پایلوبه کې یې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د شلوریز نړیوال جام فارمټ په لومړي ځل په 2008 کال کې رامنځته شو چې د لومړي پړاو اتلولي هندستان ګټلې وه. د دویم پړاو اتلولي پاکستان، د دریم نهم پړاو انګلستان، د څلورم او شپږم پړاو ویسټ انډیز، د پنځم پړاو سریلانکا او دوم پړاو د ویلو د افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به له هندستان سره هم د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د هندوستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندوستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب نیټرن ریټ پر اساس په لوبلړۍ کې پایلوبې ته ونه رسېدل. یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې. افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړای شول چې تر 200 زیاتې منډې وکړي. د یادو سیالیو افغان 19 کلنې لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درېمزي سره مو مرکه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته خبرو. د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنای پړاو د جنوري په 10 نیټه د سنرایزر ایسٹرن کیپ او جوبرک سپر کنگز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هند آی پی ایل لیگ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر او د بلا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کرن پلاټ د یادو لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیگ کې شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلورشتو سیالیو وروسته به یې پیلو به د فبروري میاشتې په لسمه نیټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق او ظاهر خان بلابل لوبډله اخیستي چې ظاهر خان سیالیو ته رسېدلی او نوید الحق به ښایي د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړی شي. او د فوټبال له ډګره د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د زنورو د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې د روانې میاشتې په پنځمه نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان د شپږو زنونو غوره کلبونه یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د مرکز پاستازولۍ پکې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان، د جنوب ختیځ ولایتونو پاستازیتوب د ننګرهار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو پاستازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځ ولایتونو پاستازولۍ د بغلان استقلال، د جنوب غرب پاستازولۍ د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو پاستازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو او دا سل ځانګړې مرکه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د وروستیو سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم ځای دی. نور په مرکه کې واورئ. د سویلي افریقا هندوستان پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې د افغان 19 کلنو ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستالاند څو
سایل صاحب دغه سیریز په اړه که زه وایم چې اونده لاملونه دا ول چې د منګ کبډینګ تاسو وګورئ د منګ بډینګ بیخي نه کلک کېده. ټاپ آرډر بیخي کولیپس و. هماغه یو اننګز په شروع کې اول میچ کې حسن علي په نوم باندې هغه 50 وکړل او نور داسې چا داسې خاص کار په مونږ نه کړ. بیا وروسته ورپسې میډل هم داسې کولیپس کېده د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې. نو دغه لاملونه ول چې د منګ هلکان هغه کېدل دې سره تر څنګه پوری 2500 اور تر اوسه پوری په دغه سیریز کې ون لو ون سو کولای چې بل څلور وړ میچونو کې یو میچ کې 2500 اور ورو بي اې دې تر څنګه موږ پس بولینګ تر کوم په کارو کتا سو ګورې دي. نور هیوادونو پس بالران واغي ویکټ یې سره د خپل ټیمونو لپاره نو یوازې د موږ پس بالرانو چې ویکټ یې ناغستلې هغوی بلکې رنزونه لیک کول موږ ټوله تکیه په سپین بالینګ باندې و. خو د موږ به دومره کم رنزونه وای پس بالرانو به په شروع کې دومره رنزونه ورکړل چې د سپین بالرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و.
پورسته یو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان 19 کلنو ځوانانو خیر لا سره وړنې درلودي او حتی د 2018 زیږدیز کال آسیا جام یې ګټلی وو. ولې یو دم یاد لوبډله بې حده کمزورې پرفارمنس په دغه وروسته یو څو سیالیو کې وړاندې کړ؟
رښتیا هم د منګل لوبډله چې واد لتیر دا منګه تاسو شپږ اته کال وګورو د 19 پرفارمنس بیخي ډېر زیات خو دغه د ایشیا کپ مثال تاسو ورکړه چې په 2018 کې ایشیا کپ هم ګټله. فکر کوم په 2018 کې افغان انډر 19 لوبډله شو هغوی سیمی فائنل ته هم تللي وو. او زیاتره هماغه 19 لکان دي چې اوس په نېشنل ټیم کې تقریبا لوبي. نو یو ویلات خو دا غم کېدلای شي چې د ځینې لکانو هغه ډبل پاسپورت مسله را پیدا سوله. هغه ډبل پاسپورت مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډیر زیات کار کړو. که تاسو ته په یاد دي هماغه لکان چې کله هغه 19 جوړ شوی او په هغوی موږ ایشیا کا موږ چې د بنګلادیش سره کوم سیریز وکړ ډېر ښه ریزلټ یې وو. همداسې سریلنکا سره موږ میچونه وکړ ډېر ښه ریزلټ وو. نو هغه لکان تیار جوړ شوي په هغوی باندې کار شوی وو. تقریبا یو نیم دوه کاله په هغوی باندې خواري شوي وو. هغه لکان مینټلی پریپیر شوی فزیکلی پریپیر ول او هغه لکان د کرکټ لپاره میچور وند. دا غلطانو د کمبوت له وجې ایما په نظر چې دا د ټیم پرفارمنس یو دم دغه نیو یا رکان ټیم تر اتله لاو دي. دوی به یو ګروپ غوښنه جوړول یا یونټ غوښنه کول دغه د ټیم نو دا د وخت ضرورت لري. دا په یومي اسو جمعه او دو جمعه کې نه کیږي. نو یو ویلته د هم کېدلای شي چې دا غلطان سره دغه ټیم سره یو دم وو پارشل سو غلطان ته ځینې لاړه نیو یا رکان راغل. نو دغه ټول ټیم به ته ګروپ کول او د غلطانو هر چا ته خپل سپورټ کې ځای ورکول دا به فکر کوم د کوچ او د کیپټان او د اغل لپاره مشکلې چې یو دم دغه ټول الکان ته خپل صحیح سپورټونو کې جای ورکول سی، او بل دغه الکان ټول سره تقریبا نوی دي، دغه لس پنځه لس ورځې کیږي یا شل ورځې کیږي دي شیک اپ نه وروسته چې دوی الکان سره یو ځای سوي دي، نو یو ویل ته دا هم کېدلای سي.
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه یې لوبې هم خرابې وي، ستا لاندې همدا علت دی؟
سهل صاحب ما خو مخکې مې یادوري وکړله چې ځینې الکان وو چې هغه د ډبل پاسپورټ له وجې د ټیم څخه لرې سو او نوي الکان راغلل، نو دغه الکان نوي الکانو لپاره دغه ټیم کې ځان ځای کول، بل چې هغه کوم الکان له ټیم څخه لرې شوي که تاسو یما وګورئ، که تاسو مثال حزب الله وګورئ، سلیمان صافی وګورئ، همداسې د حمزه ورور هوتک هغه کامران نومېږي فکر کوم هغه وګورئ، داسې ډېر الکان وو چې په ټیم کې هغه الکان نچور و. بل دغه الکان فکر کوم چې دغه اوس په 19 کې کوم یو دي بغیر له یو دوه درې الکانو نه چې هغوی بل سی ای فرسٹ کلاس کړي، نور الکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته، دومره تجربه هم نشته، نو دغه ټول علتونه کېدلی سي. بل دغه الکانو بیرته دغه الکان ټول د یو بل سره هغه انډرسټینډنګ برابرول او یو از یونټ غوندې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده. د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میجا ایونټ په دوی روان دي او دغه میجا ایونټ کې دوی پارټیسپیشن کوي، نو هغه د میجا ایونټ یا د غټ خپل پریشر یا پریشر ہینڈل کول دی نوی گوغاڑی لپار اہم مشکل ہے. بل دی منگا یو آگا دا چی دا دی منگا فکر کو مچی دا غالکانو لپار او سم دی پورا آگا دی 1915 سکوارڈ منگا تا رو سن دا اعلان کرے، نو دی تب اندی غالکانو لپار یو ذہنی دی پریشرائی جی چی زکا چی دی لپار دا میچونا چی دی ما پا نظر ٹرائل گونی میچونا دی کم غالکان چی پر پوام کئی آگا 15 مین سکوارڈ تر آجی کم غالکان چی پر پوام نکی آگا باغا کی گی، نو آگو یو رکم اوس هم په پریشر کې دی او د پریشر کې لوبه کول بیا تبا یو الک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي تر څو زه وکولای سم چې 15 سپورټ برخه سم.
تر ډیره یادې لوبډلې د توپوهنې په برخه کې ستونزې ګاللې، د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي؟
د بیټنګ په آرډر کې رښتیا هم ډېر زیات مشکلات دي، او د منګه بیټنګ کتا سو کورې په منګه شروع کې په کار دی اوپنران یا ټاپ آرډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کړي، میډل هغه پلیټ فارم چې کوم داغه کیری آن وساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکړي او چې لوز بال ملاویږي هغې نه استفاده وکړي، او په فینش کې باید تا سره فینشر وسیږي چې هغه تر اینډه پورې ورسوي. نو په بیټنګ کې ډېر زیات مشکلات دي، تر اوسه په دغه ټول سیریز کې مونږ الکانو تر اوسه 500 رن دي لوبولي، 200 نه تر اوسه ټول ټوټلي مونږ چې دي په څلور میشنو کې کمې دي، نو دا به د الکانو لپاره بیا بالخصوص د بالرانو لپاره هم مشکلې دي. ما په نظر کوچ دغه ستوند د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډېر هغه میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمینان ځان سره لري په هغې باندې باید کار ونیسي، واړه واړه فالټونه یا واړه واړه غلطیانو باندې کار وکولی سي، ځکه چې وخت بیخي ډېر زیات کم ده، نو چې وړکۍ غلطیانې اصلاح سي دوی کولی سي چې خپل بیټنګ په کې کیری آن وساتي، ځکه غټې غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري. نو اوس به مناسب همدغه وي چې په واړه واړه مشکلات چې کوم بیټسمینان لري کاغذ سټانس دا که د بیرته راتګ ده، نو په دغه شیانو باندې کار وکړي، لفټ ورته وښيي چې یاره لفټ کم ځي نه لفټ پکار ده، نو په دغه شیانو باندې که کار وسي په اوس وخت کې ما په نظر دا به ښه حل لارې تر څو دغه بیټنګ بیرته خپل هغه ریدم ته راسي او دغه هلکان رنځونه هم وکړي.
نړیوال جان ته هم لګي ورځې پاتې دي، د غوراوي کمیټي لپاره څه پکار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او ښایي کړي؟
نړیوال جام خو بیخی ډیر زیات را نږدې ده، او بیخی لږې ورځې پاتې ټول پشمار وته څو ورځې پاتې دي، نو فکر نه کوم چې دوی پکې داسې میجر یا غټ تغیرات راولي. نو همدغه 13 نفر اسکواډ چې دوی اعلان کړی ده، دوی د خپل هغه سترینث وګوري، کوم چې کې ویکنس ده هغه دې وګوري، او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه باندې چې دوی سره فاسټ بولر هم موجود اوسېږي، دوی سره سپین ډپارټمنټ هم قوي اوسېږي، او په بیټنګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا دوی لپاره ښه ده چې تقریبا دوی دغه ویکټې د ساؤت افریقا تبا دغه ویکټې دی فریش دی، ځکه چې هلته سیزن وو شروع کیږي، نو بال پکې تاویږي، سوینګ پکې کیږي، باؤنس پکې کیږي. هغه بیټسمینان چې هغه 500 اورونو قابلیت ولري ما لپاره هغه بیټسمین ما په نظر هغه بیټسمینان ته دوی چانس ورکړي چې د 500 اورونو بولو قابلیت ولري، نه داسې الکانو ته چې هغه هیټنګ کوي، هغه ځکه چې هلته په هیټنګ ډېر په اسانه ډېر په مشکله کیږي. نو د ښه خبر دغه ده چې دوی خپل هغه بهترین هغه بیسټ 15 چې دوی کوم برابر اولی سي باید هغه برابر کړي.
آیا په دې لوبډلې کې مو داسې کوم لوبغاړی ولید چې د افغانستان راتلونکی ستوري لوبغاړی جوړ شي؟
حتمی پکې داسې ارکان سره چې هغه د افغانستان فیوچر کېدلی شي. فسټ بالنګ کې دوه درې ارکان فسټ بالران هم بد فسټ بالران نه دي. موږ سپین ډپارټمنټ کې که تاسو وګورئ علامه احمد بخي بهترین بالر ده او د مجیب تقریبا سیم ټو سیم کاپي ده. همداسې عرب ګل هم ښه بالنګ کوي. په بیډنګ کې هغه سهیل په نومالک چې راغه هم ښه ده. جمشید حسن نو دغه ارکان دا ډېر کرکټ ته ضرورت لري، دا ډېر پالش کولو ته ضرورت لري او په دوی سره باید ډېر کار وکولی شي. په اوس وخت کې به دا د وخت نه مخکې خبره وي چې دا د افغانستان فیوچر کې درې سی ولې کدوې سره کار وکولې سي. دا رښتیا افغانستان په تمامه معنا باندې ریپرزینټ کولې سي او د افغانستان راتلونکي ستوري کې درې سي. خو دوی سره کار کولو ته ضرورت ده.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو زموږ د دې ونی خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.